دوستان استلی مشهید از ادریو په دې مازیګرنی یا ماخمنې نیم سات خبري مجله کې مو ز اجمل ان ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم سات خبري مجله کې د سر موضوع دا دی چې د ولسمشری مانی وایي د امریکا د سینو ډیپلوماټیکو سرګندونو په اړه د هغه هیواد څخه د پالیسیو د وضاحت غوښتنه کړې ده. په عین حال کې نن په افغانستان کې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه په رسمي توګه پیل شوه. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له فرشتي جلال زی اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای پر افغانستان د شوروي يرغل په نړیواله کچه غندل شوی وو او د واشنگتن څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نومونو د ثبت پروسه پیل شوه. په خوست کې د بی بی سی د خبریال احمد شاه د وژلو په جرم یو وګړی په اعدام محکوم شوی دی. او د کونړ د عامې روغتیا ریاست وایي 10,000 ماشومان د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد له واکسینه محروم شوي دي. پوره خبر نه واوري. د افغانستان د جمهوری ریاست خبر پاڼه چې لنډ شیبه مخکې خبره سوې ده وایي چې په افغانستان باندې د شوروي يرغل په نړیواله کچه غندل شوی وو پر ضد د ملګرو ملتونو د سازمان اعلامیه خپره شوې ده. په بیان کې ویل سوي چې له واشنگتن یې له ډیپلوماتیکو لارو د وضاحت غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له روسیه، پاکستان او هند غوښتنه کړې وه چې د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ټرمپ پرون د خپلې کابینې غونډې ته په وینا کې چې له ټلویزیونه خپرېده وویل
Afghanistan made it Russia.
دا وی روسیا یو وخت شوروي اتحاد وو. افغانستان له هغه څخه روسیا جوړ کړه. افغانستان ته په اتیای ملسیزه کې شوروي د دې لپاره ځواکونه ورواستول چې ترورستان له افغانستان روسیې ته ورتلل. خو شوروي اتحاد په افغانستان کې د جګړې له امله په روسیا بدل شو. د دې دلیل چې پخوانی شوروي په افغانستان کې و دا و چې ترورستان له افغانستان ورتلل او هغوی حق درلود چې په افغانستان کې وي. ستونزه دا ده چې جګړه سخته وه، هغوی په روسیا بدل شول. د افغانستان په خاطر داسې ډېرې سیمې چې تاسو یې نن نومونه اروئ د روسیې برخه نه دي. ترامپ وویل روسیا یو وخت شوروي اتحاد وه او اوس ولی روسیا، هند او پاکستان هلته نه جنګیږي او د امریکا ځواکونه ولی له شپږ زره له زرهاو کیلومتره لرې واټنه مجبور دي چې هلته جنګ وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست په بیان کې که څه هم د ډونالډ ټرمپ نوم نه دی اخیستل شوی خو پکې ویل شوی چې له ډیپلوماتیکو چینلونو یې له واشنگتنه وضاحت غوښتی دی. ارګ ویلي د افغانستان حکومت داسې ګڼي چې د یوه هیواد د رسمي پالیسۍ او خبرو ترمنځ به توپیر موجود وي او ویلي دي چې دوی هیله من دي چې له واشنگتنه به په نږدې وخت کې دوی ته وضاحت ورکړ سي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن رسمان پیل شو. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د سرطان په 9 نیټه دي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا بهیر له وخته مخکې پیل کړی دی.
اصلا اوس دغه بهیر ضرور نه ده ټاکنه نویسم د سرطان ته وزنډېدلې او د ټاکنو د قانون په اساس مهالویش لږ تر لږ 160 ورځې مخکې له ټاکنو نیټې څخه باید اعلان سي او په هغې کې بیا د نوملیکنې بهیر د کاندیدانو وروسته باید ترسره سي. نو اوس
د دې خبر نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اورېدلای سي. په خوست کې د بي بي سي د خبريال احمد شاه د وژلو په جرم درې کسان نن محاکمه شول. د چارواکو په وینا دا کسان په بګرام کې بندیان ول. د څارنوالۍ چارواکو ویلي چې له دریو محاکمه شوو کسانو یو په اعدام او دوه نور په 10 او 16 کاله زندان محکوم شوي دي. خبريال احمد شاه د اپریل په 10 خپل کور ته په لار کې ووژل سو. وسوالو طالبانو ویلي و چې په پیښه کې لاس نه لري. د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې اړه چې د بي بي سي د خبريال احمد شاه قتل انګیزه سویا محاکمه شوی کسان څوک معلومات نه دی ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې تر 343,000 زیات افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. ملګري ملتونه وایي جګړه، وچکالي او نور طبي آفتونه په افغانستان کې د خلکو د بې ځایه کېدو اساسي دلایل دي. د کونړ د امیر روغتیا ریاست وایي 10,000 ماشومان د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد له واکسینه محروم شوي دي. د کونړ د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په ډیرو سیمو کې وسلوال د پولیو د واکسین له کمپاین سره مخالفت کوي او دا مخالفت د زیاتېدو په حال کې دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو مسؤلان وایي چې د روسیې سترې محکمې ته به عرض وکړي چې پر دې اداره د 100,000 روبلو جریمه چې تقریبا 1,400 ډالر کېږي لرې کړي. د مسکو یوې سیمه ییزې محکمې په دې تور چې د ازادي اروپا راډیو په روسیه کې د خپلو مسؤلیتونو په سرته رسولو کې ناکامه شوې د بهرنیو ایجنټانو د قانون له مخې جریمه کړه. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرستی مشري ډیزی سینلر ویلي چې دا په روسیه کې د دوی د خبریالانو د فعالیت د مخنیوي یوه هڅه ده. ډیزی نن ویلي چې د دوی خبریالان د هیڅ بهرني حکومت پاستاز توپ کار نه کوي. د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په تور دوی ولسو کسانو محاکمه نن پر یاد کې پیل شو. د سعودي رسمي خبري اژانسونه وایي چې څارنوالانو د 15 تورن کسانو لپاره د اعدام حکم غوښتی دی. جمال خاشقجي د نړۍ په کچه پیژندل سوی ژورنالیست و چې د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي په قونسلګری کې ووژل سو. د هغه په قتل د تورن کسانو نمونه نه دی خپاره شوی. جمال خاشقجي د سعودي د ولیعهد له سختو منتقدانو هم بلل کېده.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. په اړه به یې ریپورت واورو. دا به هم واورئ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د امریکا د ځینو ډیپلوماټیکو څرګندونو په اړه یې د هغه هیواد څخه د پالیسیو د وضاحت غوښتنه کړې. د ولسمشرۍ له ماڼۍ څخه په یوې خبرې شوې اعلامیې کې که څه هم د ډونالډ ټرمپ نوم نه دی اخیستل شوی خو په څرګنده اشاره پکې د نوموړي هغه وروستیو څرګندونو ته ده چې د افغانستان په اړه یې کړې دي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. دا خغلی ترامپ څرګندونه یو شمیر څېړونکي مایوسونکي بولی. دا موضوع مو لا انتظار قادم سره چې د نړیوالو اړیکو څېړونکي د څېړنې ده. دا به مو وری چې نن د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پیل شوه او د لومړني کاندید په توګه لطیف پدرام خپل نوم د کاندیدانو په لیست کې ولیکه. دا چارو کارپوهان او یو شمیر پوخانی امریکایي مقامات په دې نظر دي چې د کانګرس د استازو پر جرګه د ډیموکراټانو کنټرول به د واشنگټن پر بهرنۍ تګلاره اغیز وکړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې دا موضوع راخلو. دوستان لکه مخکې مو چې ویل څو شیبې مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی. همدا اوس راسره له کابل څخه زما همکار رحمت الله افغان په تماس کې دی. افغان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو به نور تفصیل واورو.
مننه انسب. نن د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ووټل په ناڅاپي سفر کابل ته راغلی ده. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان مرستیال سمی معرف شبوړان د ازادي رادیو ته ویل چې د امریکا لوی درستیز څو شبوړان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلې دي. خدا چې په کومو مسایلو سره خبرې کړې دي ارګ څنه وای خغلی عارف وای چې لګروسته بده دغه لیدنه د پاړه باندې جزئیات خبره سي. ان سبب دبد سال کې د چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تازه د افغانستان په اړه ځینې څرګندونه کړې دي. ار کڅه هم د ډونالد ټرمپ نوم نه اخلي خو په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي. دغه ورستي معلومات بیا شی په دې اړه بیا چې لچا سره کتري دي او په څه مسالو وسره غږیدل دي. درنو اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړو.
ډیر زیاته مننه کوم رحمت الله افغان لتاسو نه قدرمنو دوستانو رحمت الله افغان وو چې ترې مواوري دل د امریکا د ټولو واکونو لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی دی. دغه ته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی تر اوسه پورې لا د لیدنې جزئیات نه دي څرګند. جوزف ډانفورد په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو واکونو قومندان هم پاتې شوی دی. نوموړی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې تازه دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو لړ سرګندونې کړې د افغانستان په اړه چې افغان چارواکي عکس العمل ته اړ کړي دي. د ولسمشر معنی وایي د امریکا د ځینو ډیپلوماټیکو سرګندونو په اړه د هغه هیواد څخه د پالیسیو د وضاحت غوښتنه کړې. د افغانستان د ولسمشر معنی د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یوازې د افغانستان د امنیت په خاطر نه بلکې د نړۍ د امنیت په خاطر هم حضور لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په تازه سرګندونو کې ویلي چې روسیه، پاکستان او هندوستان دي په سیمه کې په افغانستان کې د امریکا پر ځای وچنګیږي. نوموړي همدارنګه په خپلو سرګندونو کې پر افغانستان باندې د پخواني شوروي يرغل یو ډول توجیه کړی دی. یوسف خان صدران د کابل په سټوډیو کې دی. صدران صاحب، ستړی مشي، نور تفصیل لته سوالو.
د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونو په افغانستان کې خبرګونونه راپارولې دي. د دغه هیواد ولسمشر ایمانی وی د امریکا پر رسمي پالیسی او څرګندونو کې توپیر لیدل کیږي، نو ځکه له هغه هیواد څخه د ډیپلوماټیکو لارو د ځینو پالیسیو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. ارګ د وی اعلامیې په خبرولو سره پرتل دي چې د چانو مخلي ویلي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یوازې د دغه هیواد د امنیت په خاطر نه بلکې د نړۍ او ملګرو هیوادونو د امنیت په خاطر دي. ارګ ویلي افغانانو په تیر هم د دوی امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه په دغه هیواد کې لسګونه زره قرباني ورکړي او هڅه کوي چې افغانستان په خپل ځان بسیاشي. په اعلامیه کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر وړاندې د افغانانو جهاد ته هم اشاره شوې. ټینګار یې کړی چې ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان او د امریکا ټولو ولسمشرانو په افغانستان کې د شوروي اتحاد یرغل غندلی و. له دې سره د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د ټرمپ څرګندونې په افغانستان کې د ناامنیو سبب ګرځي او د امریکا ملګري هیوادونه سخت اغېزمنوي. د دغې جرګې دویم رسال محمد آصف صدیقي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مخالفین نظام و مخالفین ناتو و مخالفین امریکا بیشتر استفاده سو خواد کردن و بیشتر منال خواد گرفتن. روی است که اونا فکر میکنن که امریکایی ها در افغانستان ناکام شدن و نامنی ها بیشتر میشد، مدیریت و سیاست ضعیف ترامپ بوده باشد. در حقیقت خودشان ناکامی خود اعتراف میکنن.
دا په داس حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ وویل په داس حال کې چې امریکا له افغانستان څخه شپږ زره میل لرې ده، اولې په دغه هیواد کې ده، اولې اوس روسیا، هندوستان او پاکستان هلته نه دي چې د تروریستانو پر وړاندې جګړه وکړي. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي هغه مهال چې په 1999 میلادي کال کې شوروي اتحاد افغانستان ته په هغو تروریستانو پسې ولاړ چې دوی ترې ډارېدل سم کار و. د ترامپ وینا د افغانستان جګړه سخته وه چې شوروي له مالی ستونزو سره مخ کړ او بالاخره شوروي اتحاد په روسیا بدل شو. ډونالد ترامپ طالبان او داعش د امریکا دښمنان ګڼلي او ویلي دي چېرته چې خپله دوی په جګړه بوخت وي نو امریکا ولې هلته ځان ښکیل کړي. دا چې د دا ډول څرګندونو اصلي هدف څه دی په اړه د سیاسي چارو کار په ودیر صافی وایي
آقای ترامپ د منطقه معلومات خود تکمیل کرده و تا بیشترین حد و این نظرشان که راه کرده به این خاطر است که یک محاسبه واقعی را با جنرال های امریکایی در افغانستان میکنه که آیا موجودیت از اینا در بین جنگ بین طالبا و داعش ها ضرور است یا نیست.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د دغه هیواد لوري په افغانستان کې د سولې هڅو هم لبل هر وخت غړندې شوې دي. که څه هم د ترامپ څرګندونه د ځینو افغان کارپوهان لخوا خوشینی کوونکې بلل شوې، خو لبل خوا د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره هیلې هم ډېرې شوې دي.
د نړیوالو اړیکو یو شمېر څېړونکي د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ دا ډول څرګندونه مایوسوونکي بولي. دا د ډلې انتظار خادم د پنځ شنبې پروسه زده رډیو ټول چې دا ډول خبرې په سیمه نړۍ کې د امریکا د ستراتیژیکو متحدینو پر روحیه منفي اغیز کوي. نسیم شفق له خاغلی خادم سره په دې اړه مرکه کړې. خاغلی خادم د وی پښتنې په جواب کې وایي
د ترامپ له کاراکټر هوی دا او ښکارا ده چې هغه په ډېر حد پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې عواقب به د هغې د خبرو څه وي. دویم هغه نظامي مخاینه نه لري، هغه اقتصادي مخاینه لري، هغه د سیاست پر نازکۍ ډېر خبر نه دی، ولې یوازې د خپل فکر ترجمانی کوي.
نو خدای دې چې تاسو خبر په دغه حالات کې حکومت چې ټرمپ غوندي او څوک چې د افغانستان د جنگ ذمہداري لري او په ټول دنیا کې د رهبریت دعوا کوي د خبر مناسب نه وي. دویم دا چې دوی غواړي په دغه طریقه باندې روسان د تشویش کې چې افغانستان کې موږ جګړه کړې ده موږ ستاسو جګړه کړې ده ځکه تاسو هم چې راغلي وو دلته د تروریزم ویره وه تاسو تلله او دا د اوس چې موږ جګړه کوو نو موږ ته به څه روسان نه دي بلکې د سیمې د پاکېدو په خاطر باندې او د ستاسو د خاورې د دفاع په خاطر موږ راغلي یو. نو ښه خبره دا ده چې په اوسنیو حالاتو کې تاسو تلاش وکړئ چې د جنگ بوج له موږ سره واخلي په عین وخت کې چې د افغانستان خپل عسکر وباسي نو روسانو ته د دنیا مورخینو ته د افغانستان شنان ته به دغه مخته خوسته چې منګه دلته راغلی او د اصل زمونږ جګړه نه بلکې د اساس جګړه و.
خادم صاحب اوس دغه ډول اظهارات د په مجموع کې په افغانستان باندې او په سیمه باندې او په مجموع کې د امریکا په نورو متحدینو باندې تړونونه شو سره لري په دې ټولو باندې ست اغیز لري تاسو نظر؟
ډیر زیات ګوره جګړې خو چې ګټل کیږي هغه دوه رقم وي یو رواني د جګړې ګټل دي یو فزیکی دغه ګټل وی رواني ارخ د فزیکی ارخ نه ډیر زیات مهم دی په دې معنی باندې چې ک ناتو غړي هیوادونه افغانستان تر اتل دوی خود تروریزم سره جګړه نه درلوده یا هم مخ سره خبر نه خو د افغانستان جګړه خود سپتمبر له واقعي دی خاطر پیل شوې ده نو ک ناتو غړي هیوادونه افغانستان تر اخلي میلیارډونه ډالر مصرف کړي نو د امریکا په خاطر باندې کله چې امریکا وس د افغانستان د جګړې تر شا عامل دومره مهم نه ښایي یا مثلا هغه انګیزه چې په دغه ډول کار کې جات شوی د جګړې لپاره هغه دوی نادیده نیسي نو حتما د ناتو غړي هیوادونه او د دوی نور متحدین نړیواله ټولنه نړیواله ادارې مایوس کیږي چې هغه خپل خلکو ته وس مخ نه لري هغه د لایل تر څو د جګړې تر شا دوی خلک وړاندې کول هغه اصلا بیهوده او بیمانه شو.
بله نو خادم صاحب د ټرمپ دغه ډول سرګندونی دا به په هند په پاکستان او په روسیا کې ستاسو نظر تحلیل هم څه دی چې څه ډول خبرګون به راوپاروي څه ډول سرګندونی به راوپاروي؟
پاکستان کې هغه چې افغانستان د امریکا د جاسکرو د وتلو طرفدارو هغه لپاره نور هم دلیل جوړې دي چې خپل لابي ته زور ورکړي. هندستان شاید چې تر دې حد پورې ګورګونو نه خایي ځکه مودي د ټرمپ پر مزاج باندې خبر دی. روسیا او د روسیې د متحدانو لپاره دا فرصت دی چې اوس د جګړې او سولې فرمول بدل شوی دی. دوی حد اقل لکه څنګه چې غیر مستقیم چې موږ طالبانو سره اړیکې لرو یا د افغانستان په مسله کې شامل یو اوس به مرته فرصت پیدا شي چې په عملي لحاظ باندې راوځي سولې پروسه پر مخ باندې یوسي.
اوس چې دا تاثیرات لري کومنګ په افغانستان باندې تمرکز وکړو افغان حکومت ته څه پکار دي چې باید په سیاسي او امنیتي برخو کې واته په اقتصادي مسایلو باندې اغیز لري چې د مخه ونیول شي؟
امریکا په تاریخ کې تاسو وګورئ دا یو عظیم ملک دی د قدرت په لحاظ باندې د نظام په لحاظ باندې کټو په لحاظ باندې دوی هر هغه ځای ته چې هلته ګټوي یا هر هغه ځای ته چې هلته دوی ته خطر متوجه وي او دوی هر کوم څه شروع کوي په قوت باندې شروع کوي جګړه کې میلیارډونه ډالر مصرف کړل دا دوی د جدیت نه خو اوس چې وایي چې جګړه نه ګټل کیږي سوله کوو نو سوله اوس حتمي پروسه ده. د افغانستان حکومت بل هیڅ لار نه لري مګر دا چې خپلې ګټې د امریکا له ګټو سره یو ځای داسې ترسیم کړي چې سوله هم راشي ملت هم خوشحاله شي تاریخ هم جوړ شي.
انتظار خادم د نړیوالو اړیکو څیړونکو چې د افغانستان او سیمې په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو سرګندونو په اړه نظر څرګنداوه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د ولسمشر انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل کړه. د پروسې د پیل په لومړۍ ورځ عبداللطیف پیدرام راتلونکو ولسمشر انتخاباتو ته ځان کاندید کړ، خو عبدالحکیم تورسن د دویم مرستیال د نه حضرولو له امله ونه توانېده چې د کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړي. ښاغلی پیدرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په رهبرۍ انتقاد وکړ او په کمیسون کې د اصلاحاتو غوښتونکی شو. په اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له انتخاباتي محل ویش سره سم ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جدي په 14مه په رسمي توګه پیل کړ. عبداللطیف بدرام یوازنی کاندید و چې له خپلو مرستیالانو سره کمیسون ته حاضر سو او خپل ځان یې ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه ثبت کړ. ښاغلی پدرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په رهبرۍ انتقاد وکړ او په کمیسون کې د پراخو اصلاحاتو غوښتونکی سو.
با این کمیسون با این رهبری نمیشه.
هغه وای په دغه کمیسون او په دغه رهبری نه کیږي. لا څو میاشتو او څو ورځو لا تیر دوه وروسته اوس هم د پارلماني انتخاباتو نتایج نه دی معلوم. عبدالطیف پیدرام چې لومړی مرستیال احسان الله حیدری او دوهم مرستیال محمد صادق ورداګو خپل ځان یې د ولسمشي د نومان په توګه ثبت کړ. له دې وړاندې عبدالحکیم تورسند لومړنی احتمالي نومان و چې غوښتل یې ځان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید کړي، خو د مرستیال د نه موجودیت له امله یې نوماندۍ وځنډېده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د جدي له لومړۍ نیټې تر دولسمې نیټې پورې درې اویا کسانو ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماند کېدو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې چې دوه یې مېرمنې دي. د دې کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات وایي چې د روانې جدي میاشتې تر وروستۍ نوماندان کولای سي چې ولسمشرۍ انتخاباتو ته رسمي نوملیکنه وکړي. ښاغلي ساده د کمیسیون په اړه د انتقادونو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د اندېښنو له څرګندونو وروسته رسنیو ته وویل چې د کمیسیون رهبري هڅه کوي چې ستونزې ختمې کړي او په کمیسیون کې اصلاحات رامنځته کړي. هغه وایي په همدې منظور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رهبرۍ تصمیم ونیو چې انتخابات درې میاشتې په ځان ووسي. د ځان لامل هم دا د موږ اصلاحاتي پروګرامونه لرو چې هغه به پلي کوو او له دې سره په خوا کې په نورو برخو کې هم اصلاحات اړین دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه د راتلونکي کال د حمل 13 نیټه اعلان کړې وه، خو د کمیسیون رهبري د روانې اونۍ په لومړیو کې دغه نیټه د همدې کال د سرطان 19 ته وغځوله. که څه هم دغه ځان د افغان حکومت له هرکلي سره مخ سو، خو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په ګډون یو شمېر سیاسي جریان نو ټینګار وکړ چې حکومت باید په پخوانی نیټه انتخابات تر سره کړي.
و موریدل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د کاندیدانو نوملیکنه نن رسمن پایل شو. بلخ د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار د سولې او امنیت د مسلو په اړه د خبرو په هدف هند ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي دغه سفر د هندوستان د ملي امنیت د صلاحکار په رسمي بلنه شوی. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د پنجشنبې په ورځ هند ته ولاړ. د ملي امنیت د شورا دفتر مرستیال ویان عبدالکبیر واسق د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه سفر د هند ملي امنیت د صلاحکار په رسمي بلنه ترسره شوی دی. د نوموړي په خبره په دغه سفر کې به د سولې او امنیت په تړاو د کابل دهلی ترمنځ په همکاریو خبرې وشي.
ډاکټر حمدالله
محب د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر حمدالله محب د هند د ملي امنیت صلاحکار په رسمي بلنه دغه هیواد ته د دوه اړخیزو همکاریو د سولې پروسې او د امنیت په برخه کې د همکاریو اړوندو خبرو لپاره لاړ او ممکن دی وي د ورځو په ترڅ کې په دې اړه خبرې وسی.
هند افغانستان ته لژمنو هیوادونو بلل کیږي چې له کلونو راپدې خوا له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخه کې همکاري لري. د افغانستان د ملي شورا او د ودانۍ جوړولو مالی مرسته په هرات کې د سلما بند جوړول او همداشان په پوځي برخه کې د څو هلیکوپټرو ورکړه د هند له مهمو مرستو ګڼل کیږي. سره دې چې ځینې وخت د کابل او نوې دهلی اړیکې د اسلام آباد د غوسې راپرېدلو لامل شوي، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له هند نه په افغانستان کې په پوځي او اقتصادي برخه کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه. همداشان د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ترهګرو پر وړاندې هند، روسیا او پاکستان وجنګیږي، نه امریکا. شرم چې د خپل هیواد د کابینې په یو غونډه کې خبرې کولې، په افغانستان کې د خپلو نړیوالو همکارانو کمې مرستې ته اشاره وکړه او د پیغور په ډول یې د هند صدر اعظم نریندرا مودی مخاطب کړ او وی ویل چې مودی په وار وار ورته ویلي چې هیواد یې افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی. په داسې حال کې چې د شرم په خبره دغه کتابتون لګښت په افغانستان کې د امریکا د 15 ساعتونو لګښت دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سولې په تړاو د بحثونو تودیدل او په دغو خبرو کې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان، عربي متحده امارات، چین او ایران هیوادونو شاملیدل، خو د هند حضور کمرنګ ښکاري. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي په داسې شرایطو کې افغانستان غواړي د نږدې همکار په توګه د هند زیاته ونډه جلب کړي. له دې جلې انتظار خادم وایي
تاثیر چې ترامپ هم د نندرا مودی نه یادونه کوي چې وخت دا کورمه یوازې خپل کتابخانو خبرې راته کوي چې په افغانستان په داسې حال کې چې زموږ د 15 ساعتونو د جنگ مصرف هم نه دی. زه باور لرم چې هندستان د افغانستان سره مرستې کړي دي، خاص نیت لري چې کوم چې ښاغلی حمدالله چې هندستان ته سفر کوي دا ښه خبره چې یو نوی آغاز نوې مرحله پیل شي او بالاخره افغانستان د هندستان له مرستو د هغوی له
نقشه ګټه یوسي.
ښاغلی خادم دا هم وایي افغانستان باید له هند سره په دې برخه کې دوه اړخیزې همکاري لسره پیل کړي. د هغه په خبره هند کولای شي چې د پوځي برخې د تجهیزاتو او ځواکمنولو په برخه کې خپلې همکاري زیات کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو شپیر پوخانی امریکایی چارواکی او شنون کی پدی نظر دی چی دا امریکا پا کانگرس کی دا استازو پر جرگا دا دیموکراتانو کنٹرول با دا واشنگتن پا بحرانه تگلارا غیز وکلی. دیموکرات گوند دا تیر نومبر پا میاش انتخاباتو کی دا کانگرس دا استازو پر جرگا کی اکثریت ترلاسه کرد. رضوان مراد پا دیالا تفصیل لری.
کچه هم د امریکا د سیاسي جوړښت لمخې د دې هیواد بهرنی پالیسی سپینه مانې ټاکی، خو د کانګرس ته استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند کنټرول به د بهرنی پالیسی په جوړښت باندې اغیز ولري. ډیموکرات ګوند په تیر نومبر میاشت کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په لړ کې د استازو د جرګې زیاتې څوکۍ خپلې کړې. د کانګرس د استازو جرګه د حکومت د بودیجې، د جګړو او استخباراتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو چارو د تمویل او مالی ملاتړ واک لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر جان کیری د دفتر رئیس ډیوډ وایډ وای ډیموکراتان ښایي د امریکا د بهرني سیاست کرښې په خپله وټاکي چې دا به تر راتلونکو دوو کلونو پورې د بهرنۍ تګلارې په عملي کولو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې واک او صلاحیتونه وویشي. دغه راز ډیموکراتان کولی شي پر هغو طرحو او پیشنهادونو د جرګې په عمومي غونډه کې بحث وکړي چې دوی ملاتړ کوي. د کارپوهانو په باور دا به ښایي د کانګرس د استازو جرګې ته د سعودي عربستان، ایران او د روسیې په ګډون د یو شمېر نورو نړیوالو مسئلو په اړه سختو قوانینو تصویبولو او پریکړو ته زمینه برابره کړي. د بروکنز د مطالعاتو د سیډنیس انسټیټیوټ غړی ماروین کال په دې نظر دی چې د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو واک به د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسۍ په اړه غیر یقیني حالت پیدا او همغږي له منځه یوسي. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې ډیموکرات ګوند مخکښ غړې نانسی پلوسی به نن د کانګرس د غونډې پر مهال د استازو جرګې د رئیس په توګه بیا ځان کاندید کړي. اتاویا کلن نانسی پلوسی له 2001 کال په دې خوا څلور کال د استازو د جرګې د مشر په توګه پاتې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ډیموکرات ګوند د کانګرس لپاره د تیر نومبر میاشت په منځمهاله انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته اوس د استازو د جرګې له 415 څوکیو څخه 215 په واک کې لري. واکمن جمهوري پاله ګوند بیا د متحده ایالاتو د کانګرس په سنا جرګه کې اکثریت لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنټ لري بیا نو چې هر شی رینې وځد چې موږ خبرونه زموږ د وی پانې لري په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې موږ په وی پانې کې زموږ ریپورتونه، خبرونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او پزینو مواردو کې له ویډیو غانو سره پیدا کړی. اوس هم د دې نیم ساعت خبرې مجلې ورسته ریپورت. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سرپرست پاتریک شانن د متحده ایالاتو د پوز له ملکی مشرانو غوښتي چې پر چین زیات تمرکز وکړي. نوموړي چې د جیمز ماتیس پر ځای چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د اختلافاتو له امله استعفا وکړه د پینټاګون سرپرست ټاکل شوی دی. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت له ملکی مرستیالانو سره په خپل لومړنۍ غونډه کې د پینټاګون سرپرست پاتریک شانهان له هغوی غوښتي چې د چین پر وړاندې د امریکا پر تګلارې زیات تمرکز وکړي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی ویلي چې دفاع د وزارت سرپرست د چین او روسیې پر وړاندې د امریکا د سخت تګلارې په برابرولو کې مخکښ رول لوبولی دی. خدا چې ښاغلی شانهان د دفاع د وزارت ملکی مرستیالانو ته د چین پر وړاندې تګلارې کې څه ډول سپارښتنې کړي دي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. پاتریک شانهان د جیمز ماتیس پر ځای چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د پالیسیو پر سر د اختلافاتو له امله استعفا وکړه د متحده ایالاتو دفاع د وزارت سرپرست ټاکل شوی دی. شان خان چې واشنگتن په پوهنتون کې د انجینرۍ او د ماساچوسټس د ټکنالوژي په انسټیټیوټ کې لوړ زده کړې کړې دي. په 2018 کال کې د امریکا دفاع د وزارت د مرستیال په توګه کار پیل کړ. نوموړي تر دې مخکې یو دیرش کاله د بوئنګ کمپنۍ لپاره د اجرایوي مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. پینټاګون وایي پاتریک شانهان د چین او روسیې پر وړاندې د امریکا د ستراتیژیو په جوړولو کې مخکښ رول لوبولی او دا دواړه هیوادونه د امریکا لپاره تر ټولو لوی ګواښ بللی دی. د امریکا دفاع د وزارت یو چارواکي اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي دي چې په داسې حال کې چې موږ په سوریه او افغانستان کې د امریکا د پوست پر عملیاتو تمرکز کوو، دفاع د وزارت نوي سرپرست ټینګار کړی چې چین ته زیاته پاملرنه وکړو. د ولسمشر ټرمپ د واک پر مهال د امریکا او چین اړیکې د دوه اړخیزې سوداګرۍ، تایوان او د چین د جنوبي سمندر د مسئلو له امله ترینګلې شوې دي. د متحده ایالاتو دفاع د وزارت سرپرست پاتریک شانهان د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د کابینې په غونډه کې ګډون وکړ او له غونډې وروسته یې وویل چې دی به له ولسمشر ټرمپ سره کار وکړي تر څو د هغه نظریات عملي کړي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. د ازادي رادیو د نن ورځې لپاره ورستۍ نیم ساعت خبري مجله پاتې ده. فرشته نگاهی د وړاندې کولو لپاره ستوري وکړه.
تشکر اجملند خستانه.